دیز ټول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کوي چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپاره ودی. وایي چې اوس بې برخلیکه او لزمنده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اته کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل شوی وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دا وایي ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سږ کال دوهم ټولګي ته نسم تلای. ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ، دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینی یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم او هلته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
کمی تاریخ است که مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردن دختر من به مدرسه ایم اونجا پنجای
همه غروز چی خوندی پل شول ما می پا سبال خوندی تبوتلا د دې پر ځای چې زموږ لوڼې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیه په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په څلورم ټولګي کې وه چې باید سږ کال پنځم ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې اووم ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سږ کال شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوم لیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت وو. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت روان کال په پیل کې د نږدې 2,000,000 افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2,000,000 کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هېواده هره ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. ملګرو ملتو راپور ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندیدو زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو مخه نیولې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې له خنډ سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ورستیو زلزله ځپل سویو ته د مرستو رسولو د بهیر د پڅوالي په اړه د اندېښنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر انټرنیټ بندښت زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پڅ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 25مه د دغه سازمان پر ریلیف پاڼه د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې د انټرنیټ بندیدو د مرستندویه ادارو او ژغورونکو ډلو ترمنځ اړیکې ستونزمنې کړي دي. اوچا په خپل راپور کې دا هم ویلي چې په کونړ ولایت کې په زلزله ځپلو سیمو کې 94% خلک په خلاصه فضا یا موقتی سرپناو کې ژوند کوي. د غیدارې د زمي موسم پر انګ دي کېدو دوی ته د بیړنۍ مرستو پر اړتیا ټینګار کړای دی. د مرستندویه ادارو ځینې کارکوونکي او زلزله ځپلي هم تاییدوي چې د انټرنیټ ستونزې د مرستو رسولو بهیر ورو کړای دی. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي عبید رحمان وویل
هغه په بانک کې پاتې وو، بانکونو حساب ټول بند وو، نو هغې په حساب باندې موږ ته د انټرنیټ لږ دغه مشکلات جوړ کړل او سره زموږ دا کوم په بېرته چې بودیز موږ دفتر اپلوډ کولو هغې کې لږ موږ ته مشکل جوړ شول چې هغه چې فایبر نوري نه وي نو موږ د موبایل انټرنیټ باندې هغه مخکې نه ځي، نو هغه موږ دلته خریداري کړې وه، د خلکو سره موادې کړې وې او خریدارۍ په اساس باندې خلکو موږ ته مال نه راکوو، بل چې د
کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید هم په خپله سیمه کې د انټرنیټ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ ډېر کمزور دی، انټرنیټ سره کار نه کوي. څوک چې انټرنیټ نه کار اخلي یا د سیبل لا کوي نو بیا هغه د ساحې نه وځي لاندې ساحو ته کده شوي بازار ته یا ولسوالۍ طرف ته بیا انټرنیټ کار شروع کړلته دوایي په بخش مشکلاتونه شته او هواګانې یخېږي لګیا دي. کمپنیو ته ډېر ضرورت ده، خیمو او د غذایي موادو ضرورت هم شته.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی سبا ګل هم وایي چې خلک اړتیا لري چې مرستې پر وخت ور ورسیږي.
د خلکو حیوانات لمنځه تللي او نباتات هم خراب شوي. دا شی نباتات او حیوانات لمنځه تللي او خراب شوي نو د انسانانو وضعیت بالخصوص د ماشومانو وضعیت ډېر زیات خراب دی. دولت هم د نور کوم مؤسسه خارجي جوګانې وي چې دغه خلکو د کار د اوبو د خوراکي توکو د سرپناه او بالخصوص ماشومان او سپینګلي بوډاګان په ډېر بد وضعیت کې دي چې د مرستې میدان ته راودانګي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې درویشت میلیونه ډالر ځانګړي سوي، خو د دغه سازمان په خبره د زیانمنو سویو خلکو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره 115 میلیون ډالر نه زیاتو پیسو ته اړتیا ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ پرې کېدل په داسې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو بهیر ټکنی کړی چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټ پرې سوی چې له امله یې د دفترونو کارونه یې ګډوډ کړي او کورنۍ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر د افغانستان له 100 څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی، هغه اقدام چې ملي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي دي. د نوري فایبر انټرنیټ یو ډول انټرنیټ ټی شبکه ده چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو له مخې د دغه هیواد په 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده. څارونکي په دې باور دي چې د دغه انټرنیټي خدمتونو پرې کېدل ممکن د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د چارو په پرمختګ شدید منفي اغیز وکړي. د اګست د 1.5 نیټې مرګونې زلزلې د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې پراخه ویجاړي رامنځته کړه. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې تر 2200 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې وروستۍ زلزلې لږ تر لږه 8500 کورنۍ یعنی شاوخوا 55000 کسان اغیزمن کړي دي او سربیره پر دې یادې زلزلې څه باندې 1000 څاروي له منځه وړي چې له امله یې 90% زیانمن شویو کورنیو خپلې خوراکي سرچینې له لاسه ورکړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خزینه لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د سه شنبې په ورځ د هند او سریلانکا په کوربتوب پیلېږي. د 500 اوورونو په دې اتلولۍ کې د نړۍ 8 لوبډلو برخه اخیستې. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا څلورم ځل دی چې هند د ښځینه کرکټ د نړیوال جام کوربه کیږي او د سریلانکا لومړی وار دی. د ښځینه کرکټ د یو رسنیو لوبو نړیوال جام تر بلې هرې لوبډلې آسترالیا ډیر خپل کړی دی. د آسترالیا ټیم په تیرو 14 اتلولیو کې وخپلې کړي دي او سږ کال هم د تیر جام د اتل په توګه برخه اخلي. سږ کال د آسترالیا، بنګلادیش، انګلستان، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښ لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووزي. پای لوبه به بیا د نومبر په 2 تر سره شي. د دې نړیوال جام د پیل مراسم د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې په پام کې دي او لومړی مسابقه د دې جام د دوو کوربنو ترمنځ ده، د سریلانکا او هند ترمنځ. د بالیوډ د سندرغاړي شاریا ګوشال په سندره به دا مراسم پیل شي. ګوشال د هند لاغو سندرغاړو څخه یو ده چې ډېرې جایزې ګټلې دي. د ښځو د کرکټ نړیوال جام په 4 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. تر اوسه د اتلولۍ دا ټول لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ده او تمه ده چې بل پلا یعنی په 2029 کې دا سیالي د 10 لوبډلو ترمنځ وشي. که څه هم د ټیمونو شمیر په دې جام کې زیاتی شي، خو افغان ټیم چې له کومو ننګونو سره مخامخ دی شاید هیله ونه لري چې په دې جام کې به د ګډون چانس ترلاسه کړي. په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، د ښځو پر سپورټي لوبو یې بندیز لګولی. او د کرکټ د شزینه لوبډلې لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. سږ کال د کرکټ نړیوالې شورا هڅه پیل کړې چې د افغانستان د شزینه ټیم لوبغاړي سره یو ځای کړي، د هغوی روزنه وکړي او د تمریناتو مناسب چاپیریال ورته برابر کړي. په دې ترڅ کې د جنوري په 1 د افغانستان د شزینه کرکټ لوبغاړو یو لس کسیزه ډله د بی پولی شزینه کرکټ لوبغاړو له ټیم سره مسابقه وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبرن کې ترسره شوه او دا د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه چې د 2 وکټو په توپیر یې بایلوده. د سش کال د نړیوال جام بل سیاسي اړخ دا دی چې پاکستانی لوبډلې په هند کې له لوبو څخه ډډه کړې ده. د همدې لپاره د کرکټ نړیوالې شورا 2 میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د پاکستان ټولې لوبې به په سریلانکا کې ترسره شي او که د پاکستان لوبډله نیمه پایلوب یا پایلوبې ته ووته، هغه مسابقه به هم په سریلانکا کې وشي.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
بیا هم له کرکټه دا چې په خوست کې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت د ځوانانو کرکټ جام د 20 ورځ لوبو 2 پړاو پیل شوی. د لوبو منتظمین وایي دا سیالۍ د خوست په ګډون په 4 ولایتو کې ترسره کیږي او د هیواد د 8 ولایتونو څخه به یوه مخکښه لوبډله پکې برخه ولري. جزئیات له نجیب الله لوخی لورو.
په خوست کې د ځوانانو کرکټ جام د 20 ورځ د لوبو 2 پړاو پیل شو. په یاد لوبو کې چې د یوې خصوصي رسنۍ په نوښت جوړې شوې، د خوست، پکتیا، کندوز، بلخ، ننګرهار، کابل، کندهار او هلمند ولایتونو د کرکټ 8 مخکښ لوبډلې برخه اخلي چې د خوست په ګډون به په 4 ولایتونو کې ترسره شي. د لوبو یو منتظم راز محمد باوري مشال راډیو ته وویل
خصوصي سکتور هم د ځوانانو د دغه ډول سالم مصرفیت لپاره کار وکړي او بیا د ورزش ادارې د دغه سکتور سره همکاري وسیږي ترڅو د فعالیت اجازه ورکړي او هغوی په دغه برخه کې مخکې لاړ شي.
خوستی لوبغاړي سپورت دوی لپاره له روغتیا ساتري او د سپورتي وړتیاو د لوړولو سربیره د ټولنیز ژوند په نورو برخو کې هم اغیزمن بولي او زیاتوي د پیژنګلوي او اړیکو ساحه ورسره پراخیږي. د خوست یو تن لوبغاړي صادق شاتل او د پکتیا لوبغاړي حبیب الله ریحان وویل
سپورت په عموما کې زیاتې پیدا لري او ځوانان جذبوي او د یو بل ولایت ترمنځ او په خپل منځ کې ځوانان ترمنځ او کوي اړیکې پیدا کوي.
نوی ځوانان چې پرفارمنس کوي اکثره دا لایف میچونه دي کې پرمختګ دی کې ځوانان خپل استعدادونه ښایي. دا د تجارتي او دغه د لپاره ډیر مهم تجارتي لوبه کې خلک اخلي تجاران.
په خوست کې کرکټ لوبې سره په ځانګړي ډول د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لوبغاړي غوښتنه کوي چې دوی ته د دې لوبې د مسلکي روزنې اسانتیاوي ډېرې شي. یو بل تن لوبغاړی جوهر ارمان وایي
خوست کرکټ بیخي زیات دی، کرکټران ته چې وګوره بیخي زیات دی. څومره چې سخلت شي خوند به وکړي، هغه کا اکاډمۍ وي او کا ګراونډونه وي کنه، هغه خوند کوي باید نورم زیات شي او پکار خود سه ده چې پلیران ته باید نورم سہولت جوړ شي.
بلخو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا ډول لوبي چې د ځوانو استعدادونو له روزنې او د کرکټ پرمختګ سره مرسته کوي ګټه وری بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي خوشحال نیازی وویل
مطلب د نوې ځوانانو لپاره یو خاغه ده، زیره ده، یعنی هغه ځوانان چې مطلب د لنور لوب نه پاتې دي په دې کې چې دوی ته یو فرصت برابرېږي چې هم خپل تمرینات ورکی او هم خپل لوبډله تلولې ته ورسي. هر هغه څوک چې د کرکټ په برخه کې د خدمت کوي د کرکټ بورډ اداره له دوی سره همکار ده.
یاد دیوی په خوست کې د 20 ورځې لوبو په دې بهیر کې چې د خوست او پکتیا ایوی لوبډلې پکې ګډون کړی وو، د پکتیا احساس نیازی لوبډلې په پوره 20 ورځو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 158 منډې جوړې کړې چې په مقابل کې د خوست اتلانو لوبډلې په 14.2 ورځو کې یوازې د 2 لوبغاړو په زیان یاد هدف پوره کړ او د دغو سیالیو 2 پړاو ته یې لاره ومونده.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل 10 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړې.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم. کچیرته لمړی مسعود صاحب لتاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اړیدونکو ته سلامونه نیکې خلې وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. دا څه خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیر علاقه و مینه میوه. نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتل چې مثال زه په کوم برخه کار کوي شم. نو بیا مې دا هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شوه او خطاطي شوه که نه. نو دغه علاقه و مینه و ماغه و چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخته درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپله والد صاحب پلارجان مې شو، هغه خپله یو هنرمند سړی و. هغه به وخت نا وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه خط هم درلوده. نو هغه د رسامۍ او د خط تاثیر و چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیز وکړو. نو وروسته بیا ما خپل کارونه دې کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنگی راوړلې. نو ورور مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې نه پیل شو.
شغله مسعود، ساسو پلار خو ډاکټری کوله، نو له طب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره دا اصله چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا. نو د تاسو ښه کړی نه ما دغه برخه ته یو بل کشري ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه د هنر سره وا. نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کی کار کوي شي، زه سم مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې دولسم ټولګي ته ورسېدم ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي هغه راته وویل چې ادبیات څه کې ادبیات من وله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه غون تالات کې زه ومن، بیا مې حقوق کې انتخاب کړل او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلسو کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، داسې احساس مو نه کو چې کاشکې مو ادبیات لوستی وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاشکې ما ادبیات لوستی وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولې بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساسوم چې کاشکې ادبیات لوستی وای، خو بیا هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استادی خدا سي وای چې دا خپل چې پانتون کې کامیاب شوم، یا مالته یو شخصي لسه کې کار ته بیا مې سونه شې الته استادی وکړه. نو هغه د شاګردانو مینه او ایمان ته تدریس یو څه وو کنه چې دوی ډېر ښه ماته ډاډ راکړه. نو دین په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله. نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کې کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپله علاقه نه درلوده چې په دغه لوي برخه ما ته ښه.
د معلمی په برخه کې کراته وایې، ساسو زده کوونکي د کوم عمرونو دي؟
زه خو خپل بیو ښوونیز مرکز لرم خپل ولسوالي کې، مرزکی ولسوالي کې زه دغه کار کوم. پکتیا مرزکی ولسوالي کې یم. نو یو ښوونیز مرکز مې راکه شخصي ده کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي. پکې زه بلابلې برخې تدریس نه چې ما انشاء الله همداسې خطاطي ده، انځورګري ده، او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته. بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونده جوړ شوی ټولګی د محلي ټولګی مونږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي کېږي دا کې زه کار کوم، هغه کې ما سره ماشومان دي. بیا
د ماشومانو ته تدریس سخت دی که مشرانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفي ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره ډېره زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وخت ځان ودرو چې هغه په لوړه سطحه باندې معلومان وي. متاسفانه زموږ مکاتب کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه ملایقه نه وي. نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، بیا د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپله تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استادي مو کړې ده څه درته وایي چې له ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربې په اساس؟
ما خپله دغه برخې دغه د تدریس کوم چارې چې د ما زیاتې لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډېر ضرور ده، ډېر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، دوی خبرو غږ اورېدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکېدل دي. زه نه خل دا ګمان کوي چې زه که ماشوم وته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه که نه دام نه کېږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي که نه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لس مخ هغه ولیکه، فرض مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دته دا سیستم زه جوړومه چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده که نه، یو مخ یو ستوری لري. نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه اونۍ کې جمع کېږي ستوري، دوی ته دې ته اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شبر صاحب محترم، ما دغه د املا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما د بي جي زینو مرکړه ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شپون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په اونۍ کې سره اخلم هم د دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه هم پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، دوی نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالېږي، هسېږي، او دوی کومه خاطره مقاله چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساعت بڼه اړوم او خپل ګلري کې ځان سره ساتنه یې.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او که نه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره دی؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې بیا ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه یې لیکلې وه. د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې، الوت په نوم یو کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې درته کړی دی. زش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دی یو کیسه جوړه. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړی دا، د مرغۍ ته داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي ته مثال ډیالوګ ورکی، ژوند ورکی، سفرونه ورکی، مهاجرې کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپل د خپل مکتب وخت را پزړه کم، نو چې کله به له مکتب رخصتې دو زما په ګډون به ماشومان ډېر شور جوړ کړی وو. چې رالوی شوم وروسته مې ډېر فکر پرې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتي شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جار مشم زه به دې زړه خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم هلکان دي، دوی هغه کله چې د جمعې ورځ راشي دې ته خفه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته مونږ مثال درس نه لرو، انتخابونه ساس کوي. خپه وي. مثال کله چې وزي دې د خپګون احساس کوي چې دلته مونږ ډېر خوشحاله وو ډېر شیم زده کړه کنه نو زه پرېږدم چې دوی ولې داسې کي هغه هغه د برخورد خبره بیا هم راګرځي کنه چې که ته دوی ته ښه تدریس ورکړي دوی ته مثال مینه ورکړي محبت ورکړي ښه چلند ورسره وکړي دوی په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتماً ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطاني کوي هغه دوی خپل حق ده داسې هغه ته توقع به هم نه ترې کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو. نو خدای شما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کومه ورځ باندې چې درس نه لري د خپګون احساس کوي. ما ته خپلو په خاطرو کې مدا لیکلي دي چې استاد جان مثال که جمعې ورځ راشي یا بله رخصتي راشي دوی د خپګون احساس کوي ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ضایع کېږي موږ یو څه پکې لولو نه.
د ځینې ارواپوهان حتی د روغتیا پال به ووایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی دی باید هغه وکړي شوخي وکړي او ناکراري وکړي کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپله دغه د سپورت برخه کې هم کار کوم دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخه کې ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دی مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ماته راشي رافو راشي دغه شاګرد داسې شیطاني او شوخي کړی ده کنه زه بیا مخامخ نه ورته وایم چې مثال د ټول هلکانو په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی ده کنه یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د تیې پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړ کړم مثال ډیالوګ کې بدل کړم کرکټر ته بدل کړم چې داسې والا کو هغه وکنه هغه خپل د چې کوم هغه منفي نقطه اجرا کړي دغه غي ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي مثال جمعې پورس دانه نو موږ منډه وکړه ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه تفریح ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چېرته د سپورت برخه ته راشم تاسو له کوم سپورت سره مومینه وه او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه بیا کرکټ رانه پاتې شو په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ د بدن ښکلا چې ورته وایي هغه بیا اوه اته کلم دغه ورزش وکړو د ترڅنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم. دا خپل کلي کې مې یو کلب جوړ کړی ده ما سره تقریبا تر شپېتو اویا پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم مثال سهار وختي کې زه بیا کله وار باغ ته ځم او خپل دغه ورزش تاسې ده چې دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي هغه خپل استادیان ورسره وځي نو دا ما خپل یو تفریح درته.
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ یې کړی ده دوی ماشاءالله په کلي کې دي ما سره نو زه یې خپله دوه بوتم بیا یم ګردیز ته شي خوست ته کله وار خپل ولسوالۍ کې مسابقې ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه دي کړی مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي هغه ته داسې د تیګه اچونې مسابقې تیاری کړي دي لاس چپه کونې مسابقې تر څو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ به دغه سرک باندې منډې وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې وشو. سهار وختي کې به لوی آنلاین خلک راوتلي وو هغه دوی به قدم وه دوی په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي مثال هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دا دي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي. ستاسو کوم شاګردان چې د په کومه برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې لارښوونه پکار ده آیا دا لارښوونې ورته کوي او دوی عمل پرې کوي؟
او بالکل بالکل مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فور شي ده کنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه همداسې د خوږو څخه پرهیز کوي لکه جوس کړي شیان به دوی کاروي هغه دوی ته مثال ډېره کته کې لکه الوګان شو وریجې شوې سلاته شو دغه شیان ډېر کاروي نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه به پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي څنګه وخورئ څنګه مخته لاړ شئ دوی برخه کې دوی سره کار کړی ده اوس هم دوی ډېر کنټرول لري کنه دوی د وجود فټنس شي دا زه هر جمعه د وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شوی ده دا برخه کې زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکئ څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
وو دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نثر زیات لیکم، خپل خاطرې زیات لیکم. شیبر صاحب محترم، ما دغه څلور کاله کېږي چې زه هر ورځ د کومه خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره زه لیکم. اوس یې نغشمنۍ تر رپی ما تر 1500 ما وختي دي، نو په دغه نثر باندې ډېر اوسه مخته شوی یم او دغه ډېر خوند ده. بل د شعر اوس زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شعر ډېر زیات لولم، یو د شعر څخه زیات خوند اخلم.
د خاطرې لیکل خو تر ډېره داسې وي چې موضوع د مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیز علاقه ده، یو کوی مې یو شعرانه طبیعت لري. کله چې زه غرته خېژم یا کله دغه طبیعت ګورم، د خپل ماته یو شعر راکي، داسې یو ریاضت په الهام راکي. یا چې کله د یو لوی شاعر شاعري لولم، لکه استاد پسرلی شو، همداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو، سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم، نو دوی سره ډېر بیا مصروف کوم. هغه هم داسې یو الهام غونته راکي ما په شعر کې، بقي ما په دغه خیال کې هغه جوړ کړي کنه. همداسې نورم د خپل کله وار دغه د تیرو شعرونو باندې زه فکر کوم، نو داسې یو ریاضت غونده کې بس کله وار نوی خیال هم راشي هغه سره شعر کړم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیقه نه در ته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي. ځینې خاطرې مخونه مکون دام کړې ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغی ما په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي، اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه راځرو ما بل ځای کې کړې دي، لیکلو ته خو ډېر وخت نه لرم چې کتاب چیته نه تل کوم، خو په واتس اپ بل هغه کې مې ځان ته اور ته جوړ کړی دا
التم خوندې کړې دي. د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو هڅو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کوره ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي، او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي. څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کومه دا په ښه شان سره ترسره کړم، نور ستړی یم خدای شته کنه. او بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ماته راکوي، یو ډاډ ماته راکوي. مثال که زه ستړی هم شم، خو دوی یو آینده به لري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ماته راکوي. کله ور دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې چې ماته تشویقوي، مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ماته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي، نو ځکه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ماته ډېره ښه کنه. خیر ستړی دې شمه، خولې دې شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خود احساس خبره شوله چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې پیسې کې نه څه انسان ډېر کار نه وکړي. ملک چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، او هغه تکرار کړي، دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده، ما کوشش دا کړی ده چې د خپل ځان لپاره مې یو مهال ویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش دا کوم چې زه که تدریس کوم، دغه تدریس داسې ترسره کوم چې که ستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي د بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي. همداسې دغه د سپورت برخه شوه، د لیکوالۍ برخه شوه، کومه برخه زه کنه، بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مو ډېر خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبیعي خبره ده، ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي. همداسې ده؟
همداسې ده.
تروسه پوری څو د سرسمون لري چې فکر کوي چې دا خو هنری دي او ارزښت لري او لزان سر مساتل دي
جام شه مننه مصر راسي 15 د شله پوری هنری تابلوګان شته دي چې هغه ساتل دي کار نور باندې کړی دا او بلدا ده چې ما تیر کال یو هنری نندارتونم جوړ کړی او دغه د رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلي ولس کې کوم هنری شیان چې دي مثال یو تاریخي ژرنده مې رسم کړې ده یو تاریخي زیارت ته ورغلی هغه مې تصویر کړی ده همداسې دغه شیان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري که نه یا خپل کلی ده کله ور چې زه غره ته وخېژم ځان سره دغه د رسامۍ کتابچه یوشم بس کلي ته وګورم سترګې مې پې خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکړي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني فرصت ماته نه وي چې زه دغه کار وکړم که نه نو انشاءالله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره
د رسم له خاطره لکه څرنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلي دي رنګه دي نو د رنګه رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په میرزکی کې وسایل پیدا کولی شي
خپل خو میرزکا کې وسایل نشته خو کله وار چې ګردیز ته لاړ شم یا کابل ته لاړ شم هلته بیا پیدا کوم هغه ځنې راوړم نو داسې زمخته ځم بل داسې ده چې زما خبره به درته وکړم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي که نه هغه تر اوسه مې نه دي کارولي ځکه چې هو هغه اقتصادي وضع هغه شیسه د ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده که نه دا برخه کې دا مشکلات شته د مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څرنګه هغوی هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دوی دغه د پنسل سره بلد شي دوی اول دغه پنسلي کارونه کوي داسې ده چې اول دغه په رسامۍ کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپېژني یا تیاره وپېژني یا مکسینګ وپېژني چې سطحه وپېژني یا مثال زه یو منظره تصویرومه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پوهېږي بیا رنګونه داسې دي چې هغه خپله دومره سختي نه لري که نه هغه ورو ورو بیا جوړېږي خو اول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطح وپېژني دې باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وي ورته دومره
د ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې داسې څو کسان تاسو ته ښکاري چې دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي انشاءالله ما سره یې دوی خوارېم شته دي نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر بدلون کړی تغییر کړی ده نو زه بواري یم چې دوه درې خو داسې کسان وي چې دغه برخه کې به دوی ډېر پرمختګ وکړي نو انشاءالله زه پرې بواري یم ځکه زه چې دوی عمر کې نو ما داسې خوارې نه شوي کولی ما داسې کار نه شو کولی که نه دوی اوس په کم عمر کې دي خو دوی د هنري اثار چې دي ډېر ښکلي دي ډېر اعلی دي نو که عمر ته پاتې شي که نه انشاءالله دوی به شاهکار به جوړېږي انشاءالله
که ستاسو د سپورت شاګردانو ته راشم په هغوی کې داسې کسان شته چې د ولایاتو په سطحه باندې تکړه ځلیدلي وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې هغوی دغه د پریپیر په سطح کې داسې چې یو په مډال باندې لوبه کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شاګردان داسې دي درې شاګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکی ځای ده خو چې کله زه دوی د خوارۍ ته ګورم دوی د محنت ته ګورم او دوی نتیجې ته زه ګورم زه ډېر پوه احساس کوم که نه نو ما تېر کال یو لوبه ته بویلي وه په ګردیز کې دوی بیا کمربندونه هم واخېسته نو دا دې معنا ورکوي چې دوی دغه آینده به انشاءالله نور هم ورځ په ورځ ښه کېږي
محمد الله مسعود ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خل را قربان مشه
سلامت
محبت کسرې لمبي 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 بتا پسې محبت کسرې لمبي لمبي بنے بتا پسے ڈولش بتا پسی جان ہاتھ پاتا نوار ڈولش بتا پسی جان ہاتھ پاتا نوار محبت کسرے لمبے لمبے لے بنے بتا پسے
لمبے لمبے لے بنے بتا پسے لمبے محبت کسرے لمبے لمبے